غرمه 12 بجې شوریدن کو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او هم د سیمې پاړه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي دروو. خبرونه د بشیر غواخ ناوړو. لمړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان خان افقلات د پاکستانی حکومت او بلوچ ازادي غوښتونکو ترمنځ د سولې له مذاکراتو کې له منځګړتوب انکار کړی دی. افغان حکومت وایي د طالبان سره د مذاکراتو دوهمې مرحلې لپاره د ځای او نیټې ټاکلو لپاره کار روان دی. ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره په پوله امنیت قوي کړی چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 1.5 هیوادوال وژل شول او 10 نور زخمیان شول. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان خان اف قلات میر سلیمان داود جان د پاکستانی حکومت او له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړی دا خبره پرون خبریالانو ته په لیږلي ایمیل کې تر هغې وروسته کړې چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ور استولی وو او غوښتنه یې تکړې وه چې په خپل منځګړتوب سره د بلوچ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. خان اف قلات میر سلیمان داود په بلوچستان کې یو مؤثره سیاسي او قومي شخصیت ګڼل کیږي او له 2001 کال راهیسې په خود سخته جلاوطنۍ کې په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په اخرو ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو د هغه په خبره غوره بدایي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي.
د ځای په اړه توافق ته نه دي رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت د طالبانو سره اسلام آباد کې خبرې کړې وې چې ټولو خواوو د امنیت لپاره مهمې بللې وې. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویان وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړي چې پر بنیاد به یې وایټ هاوس د پوځیانو د ویستلو په اړه فیصله کوي. هغه همداراز وویل چې مخ پر زیاتېدونکو وسلوال ګروپونه چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوي د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکایي چارواکي له هغه امام د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځ وړلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. پرون د جولای په 16 د امریکي عدلي وزارت په دې اړه په وفاقي عدالت کې وړاندې کړي قانوني درخواست کې ویلي چې په اوریګان ایالت کې امام محمد شیخ عبدالرحمن کړی په 1980 مکلونو کې د روسي پوځونو پر ضد جنگیدونکو یاغي ډلو لپاره پیسې برابرې کړي، د غړیتوب لپاره یې خلک ورته پیدا کړي او روزنه یې ورکړې ده. حکومتي وکیلان وایي چې نوموړی یو وخت د القاعده وسلوالې ډلې د بنسټګر عبدالله ازام او د دې ډلې بل مشر اسامه بن لادن سره نیغ په نیغه په رابطه کې وو. وفاقي چارواکي دا هم وایي چې شیخ عبدالرحمن د امریکې د تابعیت اخیستو لپاره وړاندې کړي درخواست یا غوښتنلیک کې دا ټول تفصیلات نه وو ذکر کړي. هغه ته په 1998 کال کې د امریکې تابعیت ورکړل شوی دی. نوموړی له هغه 13 کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې یې پر امریکایي حکومت له دې عمله کیسو چې په خبره یې په نامناسب ډول یې د هوایي سفر نه کوونکو په لیست کې اچولی دي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولي شاه خټک وفات شو. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ دا پخوانی مشر پرون له سواته د ملاکنډ پر لارې د زړه د دورې له امله سا ورکړه. هغه 63 کلن و او د خیبر پښتونخوا په نوښار کې زیږېدلی و. د نوموړي د شاعرۍ او نثر 14 کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار ناچاپه پاتې دي. پښتو ادیبانو د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د هغه په مرګ ژور خفګان ښودلی دی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 16 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لفظنامه د ایران له لورې د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو بهتره لار ده. د ملګرو ملتونو دا فیصله به تر هغې وروسته چې ټول برخوال هیوادونه دا موافقه په رسمي ډول تایید کړي د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې کولو ته لار هواره کړي. ملګرو ملتونو د ټاکل شوي مهالویش ته پوره عملي کېدو غږ کړی دی. زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د نیوکلیر سار اداره IAEA باید د ایران د ژمنو ضروري څارنه او تصدیق وکړي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما همداراز ویلي دي هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه فیصلې ته پام وکړي. د امریکای په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند د دې موافقې سره سخت مخالفت ښودلی. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره 16 ورځې وخت لري. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 13 هیوادوال وژل شول او 10 نور زخمیان شول. پرون د جولای په 16 شوې دې حمله کې د ترکیې په جنوبي شهر شرقي ښار سورک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو فعالانو پکې د شام د کوباني ښار د بیا رغونې د پلانونو په اړه یو پریس کانفرنس کاوه. کوباني کې داعش او کورد جنګیالیو سختې جګړې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. خان افکلات چې د مهال په لندن کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د بلوچستان حکومت هغه غوښتنه نه ده منلې چې له هغې د بلوچستان د مسلې د حل په برخه کې د مرستې لپاره کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د رسمي خبرو لپاره د ځای او نیټې پر ټاکلو کار روان دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی بیا وایي د دغو خبرو په دویم دور کې باید د افغانانو ولسي استازي هم شامل واوسي.
دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا دواړو مجلسونو ته هم پکې سوال کولای شي چې موږ کولای شو چې خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر ادیب او څېړنکار ډاکټر راجولي شاه خټک چې د خیبر پښتونخوا له نوخار ضلع سره تعلق درلود پرون په حق ورسېد. یو پښتون لیکوال د خټک مړینه د پښتني ادب لپاره ستره ضایعه بولي او د هغه د کړي کار ستاینه په دا الفاظو کوي.
راجولي شاه ټول عمر څېړنه کړې وه. هغه د نوي نک معاصر نک په برخه کې ډېر لوی کار کړی و. په دې باندې پوهېدو
او له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک چې په بنو او شاوخوا سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي د ګرمۍ په دې موسم کې له یو لړ ستونزو سر ټکوي.
د سپوی مکه تا انتظام دا د ګرمۍ دی واجه د خوراک دی کمی دی واجه د میر مسمون بیمارۍ دی هغه ته مختلف قسم بیماری جوړېږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اوریدونکو اولنی رپورټ د بلوچستان حکومت لخوا لندن ته لیږل شوی پلاوی له خان کلات سره لیدلی خو نوموړی په دې راضی کړی نه دی چې جلاوطنی ختمه کړي او بیرته خپل وطن ته ستون شي. خان کلات له حکومتي پلاوی غوښتي چې لومړی د په صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل شي نو هله به بیرته خپل وطن ستنېدو ته د زړه ښه کوي. تر اوسه پورې د حکومتي پلاوی لخوا رسنیو ته دغه ملاقات په اړه څه نه دی ویل شوي. له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل سوي پلاوی د ده په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې سوي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل سوي بیان کې ویل سوي د له حکومتي پلاوی سره چې پکې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهوانی، میر خالد لانګاو او یو شمېر نور قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې وو په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د ده لخوا د پلاوی ته ویل سی چې لومړی دی په دې صبح کې د امنیت وضع شکل سي ترایتم بلوچ دی بیرته را پیدا کړل سي د بلوچو ځوانانو وژنه دی بند کړل سي او په صبح کې روان پوځي عملیات دی ودرول سي چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوي بیان کې ویل سوي د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صبح کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په حق له ویل سو چې له وجه یې دلته د میشتو قبیلو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي او همځکه له ده څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپله جلاوطني ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي تر څو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په ښه کېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کېدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات له خوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته را پیدا کېدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندېدل او په دغه صبح کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل سوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رهي سوی وو او همهلته یې له خان قلات سره لیدلی چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 عیسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکچي تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت بیان شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید ترڅنګ زیاتوي چې د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي هیله مند دي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به ملي شورا ته هم نمائندګي ورکړل شي. رحمت الله افغان له کابل رپورټ راکوي.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختر وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی، احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په 2-3 اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستای او هله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوی په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مهله توقو بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې سوال کولای شي چې موږ وکولای شو چې خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسی جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شمول وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کینې چې نظر نتیجې ته رسېدلی.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلی ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول شي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
فورن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې لشوخوا سوال سکلنو له جګړو او د افغان حکومت له وسلوارو طالبانو سره له پټو رابطو باوجود په هغه هیواد کې امن پر ځای نشو. البته اوس د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې چې په لیکنه کې یې د بریا لپاره څلور دلایل ښودل شوي دي. اسرار عالم مومند د لیکنې له تفصیل سره.
لومبی خبر دادا چې د پاکستان او افغانستان پر زمکه د وسلوالو د موجودګۍ خطر کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړی دی. دوی پر دې پوه دی چې وسلوال د دوی د کورنۍ امنیت لپاره لوی خطر جوړیږي. پر دې سربیره په مشرتابه کې بدلون او دواړو هیوادونو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم د دغه نږدېوالي یوه وجه ده. د طالبان لخوا د اوړي عملیات هم مخ په تیزېدو دي. پر یو بل د اوږدې بدامنۍ وروسته افغانستان او پاکستان پر دې پوه شوي چې اوس دوی د خپل منځي رابطو د بیا شلېدو توان نه لري. دویمه خبره دا ده ښکاري داسې چې په افغانستان کې شمالي ټلواله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان له موجوده رول سره اختلاف نه لري، ځکه چې د پروان ولایت والی محمد عاصم د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د نماینده په حیث د مری په سولې خبرو کې برخه اخیستې وه. همداراز په دغه خبرو کې د افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د تره زوی حکمت خلیل کرزي کوله. نو حامد کرزي چې تل د پاکستان په مرسته د سولې د پروسې مخالف پاتې شوی هم د دغه خبرو هرکلی کړی. په تیر وختونو کې شمالي ټلوالي تل په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت او د اسلام آباد لخوا د طالبانو په ملاتړ نیوکې کړي، خو اوس دوی پر دې باور دي چې د پاکستان د ترګري د مخنیوي موجوده تګلاره نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم د ترګري د لمنځه وړلو لپاره ده. دریمه خبره دا ده چې د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په شو رسمي خبرو کې د حقانی شبکې استازي هم موجود وو. حاجی ابراهیم چې دغه شبکې نمائندګي کوله د حقانی نیټورک مهم غړی او د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی ورور دی. حقانی طالبان چې د افغان په جنگ کې لویه برخه لري کله یې هم د لوی کچې په خبرو کې برخه نه اخیستي. د سولې په خبرو کې د حقانی نیټورک برخه اخیستل د دې خبرې هم مکاسي کوي چې پاکستان د سولې په خبرو کې مخلص دی، ځکه چې پر پاکستان تل دا تورونه لګېدلي چې حقانی ډلې سره ښې اړیکې لري او په ضرب عذب عملیاتو کې یې هم دوی ته څه نه دی ویلي. او څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکو اثر رپورټونو هر تن او په خاصه توګه طالبان سخت اندېښمن کړي دي، ځکه چې له افغان طالبانو یو شمېر وسلوال داعش ته اوښتي دي. د داعش ډلې راپورته کېدو خطر ته په کتو سره پاکستان او افغانستان لره پکار دي چې د مزلارو او سختدریدو طالبانو ترمنځ کرخه راکاږي او دا رنگ منزلاری پر دې مجبور کړی چې عادي ژوند تراشي او پټولنه کې نفوذ وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشردګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
دې را سخت را باندې تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوردونکو دا مشال ریډیو دا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. پرون د ناټو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل خبریالانو ته ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ زیات شو، ممکن امریکا د ځواکونو د ایستلو مهالویش ته بیا کتنه وکړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال براین زیاتوي، سره له دې چې داعش د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پیښولی، خو فعالیتونه د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی یې په ځیر څاري. عصمت ساروان تفصیل لري.
ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري.
دا
دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډېری اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دې په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کیږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي. په وروستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډېره برخه به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي. په 2014 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مونی کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځ ډله وځپي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ پیند یو میندي نور نه غواړي چې موږ به کنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر راجولي شاه خټک د دوشنبه په ورځ ناوخته د ورپېښې ناروغۍ له امله په پېښور کې په حق ورسید. نوموړی په 1925 کال د خیبر پښتونخوا د نوښار په ډاک اسماعیل خیلو کلي کې زیږیدلی و. هغه د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر پښتو او نورو ژبو 14 کتابونه چاپ کړي او همداراز یې ګڼې څېړنیزې لیکنې په پښتو او هم انګریزي رسنیو کې خبرې شوې دي. له پېښوره زموږ خبریال زبی شفق رپورټ راکوي.
راجولي شاه خټک په 1925 میلادي کال د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرد د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلي کې زیږېدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا یې خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همداراز له همدې پوهنتون د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا یې تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی فعالیت په پنسلوینیا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوالو شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستر ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي،
اوسنی روان بهیر کې زه د راجول شاه خټک مرګ به لا سره وایتي خبرو چې موږ دا چا باندې کو زه ډېر لوی ځان غنم. راجول شاه ټول عمر څېړنه کړې او خدا دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم ارارخیزی وي او هم پکې هغه نوي میتودونه چې کوم د هغه افاده کول هغه د نوي نقد معاصر نقد په برخه کې ډېر لوی کار کړی او په دې باندې پوهېدو.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې په توګه وکړ، چې بیا وروسته یې پر 1950 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1959 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو، چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې وه. ککړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه دار وخت خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي،
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نور شونو چې کومل پوهنتونونو کې کېدل، د یو نگران په توګه بیا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته. اوس وګورئ په دې پوهنتونونو اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادی خبرو باندې نه پوهیږي. نو په داسې وخت کې د راجول شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
هر وخت خټک پر پښتو سربېره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمېرې دار رسته رسیږي او همداراز لسګونه څېړنیز مقالې په پاکستان کې نه په پښتو اردو او همداراز له دې هېواد ته بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوي دي. د یادونې وړ ده چې هر وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګڼ شمېر نورو جایزو مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هېواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي په خیبر پختونخوا هم داراز قبایلي سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ به د روانې میاشتې تر 15 منټې پورې دوام وکړي. بلخوا په چترال کې بارانونو وسیلاونو درې کسان مړه کړي او یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړې دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد او خیبر پختونخوا، پېښور، مردان، چارسده، نوخار، ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن او کوهاټ ډیویژن نه علاوه په قبایلي سیمو، پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو ځایونو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. د نوموړي وینا وه چې د پشکال د بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او د نورو بارانونو له وجې دریای کابل او دریای سند په شمول په مختلف مختلفو سندونو او خوړونو کې بعد اوبو سطح نور هم اوچتیږي.
د وخت کې درمیاني درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی په نوشهره باندې او دریا سند باندې توربیلې نه چې کم اونچه درجه کا سیلاب چې دی هغه پرون چشمه نه چې دی هغه لاړ او اوس هغه تونسي طرف ته روان دی. ټول دریابونه چې دی هغه د وخت کې نچلې نه درمیاني درجه کم سیلابونه چې دی پاغه کې چلیږي. چونکې دریاب شپږ میاشتې دی کې اوپر روان یا نور خو بیا دا وچی نو پاغه کې خلکو کورونه جوړ کړي دي او فصلونه پکې راکړي نو هغه علاقه ظاهر ده هغه په ډیسټرب کیږي. او دغه شان خیبر پختونخوا کې چې کوم نالو سره خلک دي نږدو نو هغه ظاهر ده هغه په ډیسټرب کیږي.
د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي محمد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې چترال کې بارانونو او سیلابونو ځایي خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او زمونږ ټیمونو په سیمه کې خپل حل ځلې پیل کړي دي.
مونږ ډی سی چترال ته خوراک لپاره هم چې کوم تنظیماتو لپاره مونږ تقریبا 1 میلیون روپے دینې لا عمر ته 2 لک روپے دا میڈیسنز دا پر دی ڈی سی سره مونږ رابطہ کیو لګی وی دا انفارمیشن مونږ اخلو دا غی مطابق کم کم دې کی څه څه مسلې یی ته مونږ خپل ټیمز ور لیږو هغه نه علاوه ایمرجنسی سچویشن کی ټایم پر ټایم مونږ ڈی سی سره رابطہ کیو او خصوصا چې ایمرجنسی ریلیف مونږ لګی یو کړی
محمد نعیم زیات کړه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو ځایونو کې د بارانونو او سیلابونو لوجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د هر قسمه هنګامي حالات او قابو کول لپاره مونږ خپل تیاریاں مکمل کړی دي د یادونه دا چې د بلوچستان په کوهلو سیمه کې میشت د جنوبی وزیرستان د کډوالو د کور یو دیوال د تیز باران او سیلې لوجې را پریوته دي چې لکبلې درې ماشومان مړه او 15 نور جوړل شوی دي دا دې هم یادوي چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوړل شوی هم وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دولسنی بجے کی دن کی دی اور دن کو دا بشیر گواخ نا لنڈ خبرون اور
د بلوچستان خان افخلات میر سلیمان داود جان د پاکستانی حکومت او له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړي دا خبره پرون خبریالانو ته په لیږلي ایمیل کې کړې ده او د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ور استولی و او غوښتنه یې کړې وه چې په خپل منځګړتوب سره د بلوچ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په اخرو ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو غوره به دا وي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو وایند وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرنو وویل چې د ناټو قومندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او روزنې وروسته خپلې سپارښتنې برابر کړي چې پر بنیاد به یې وایټ هاوس د پوځیانو د وستلو په اړه پریکړه کوي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولی شاه خټک پرون د زړه د دورې له امله په 63 کلنۍ کې وفات شو. هغه داغه ډېر لس د شاعرۍ او نثر کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار یې ناچاپه پاتې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 14 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لاره ده. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې 1.5 هیوادوال ووژل شول او 10 نور زخمیان شول.
د خبرونو لنډیز مولا بشیر ګواخ څخه اوریدو. د اوریدونکو اوس د پاکستان او رسپانو د نننیو اداریو لیکنه مهم ټکی د اسلام آباد نه د خپل خبریال احمد الله پر رپورټ کې ورو.
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر کال په شان د ځل هم د اختر ورځ د جنوبی وزیرستان وانا سیمه کې فوجیانو سره تیر کړه او وینا یې وا چې سربې عزب اپریشن لوجه ترهګر کمزوري کړې شوې دي او د فاټا سره سره په خاریو کې به هم د ترهګرو خاتمه لپاره خپل کاروایان جاری ساتو. رسپانه لیکي چې تیر کال جون میاشت کې شروع کړې شوې سربې عزب اپریشن په قبایلي سیمو کې ترهګرو ته سخت زیان اړولې دي او دا وجه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې تر ډیره حد کمی راغلی دی. نو حکومت لا پکار دی چې تر د آخري ترهګر خاتمه پورې دی د اپریشن جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې فوج خود ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوخت دی نو د ملک د هر وګړي هم دا فرض جوړیږي چې دوی هم په خپلو صفونو کې پټ هغه ملک دښمنه خلک چې ترهګرو ته پناه ورکوي د دوی رهنمایي کوي او سهولتونه ورته ورکوي دراښکاره کړي او قانون ته دی وسپاري نو دا شان به ممکن شي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو عمل په زر تر زره شروع کولو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په لائن اف کنټرول د هند لخوا ډزو له وجې په واګه بارډر د اختر په موقع پاکستان او هند امنیتي چارواکو ترمنځ د تحفو تبادله هم ونشوه. پاکستان د هند لخوا په لائن اف کنټرول خلاف ورزي احتجاج کړی دی او دا یې د اوفا سمجوتې خلاف ورزي ګرځولې ده. ورسپانې لیکي چې کله هم د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات وشي نو د هغې وروستو په لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډری د ډزو لړۍ شروع شي. ورسپاڼه لیکي چې په دواړو ملکونو کې سخت دریځه خلک شته، خو شمېره یې کمه ده او زیات خلک خدا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره د ټولو شخړو حل د خبرو اترو د لارې راوباسي، نو هند له هم پکار دي چې د جنگ جګړو په ځای پاکستان سره د خپل تعلقات ښه کړي او په دواړو ملکونو کې چې کم ترهګر موجود دي او یا هغه خلک چې د امن مذاکراتو لاره کې خنډان اچوي پر ضد دي سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په روسیې کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ پر شوې لیدنې او د دواړو هیوادونو د اړیکو خکولو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم پر رول لیکنه کړې ده. بلخوا د اکانومس مجلې د افغانستان د ولسمشر د هغو چیلنجونو په اړه چې له پاکستان سره د اړیکو او له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو کې نوموړی سره مخامخ دی یوه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
فورن پالیسی مجله لیکي د جولای په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال نریندر مودي ترمنځ د روس په وفا ښار کې د شنګای همکاري سازمان د غونډې په سنډه کې ملاقات شو چې ورسره په پاکستان کې د راتلونکي لپاره هیلې پیدا شوې دي. په روس کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو له یو بل سره تر یو ساعته پورې په داسې حال کې ولیدل چې پاکستان او هند ته هم د سیمه ییز امنیتي ډلې چې پکې چین او روس هم شامل دي په څیر مستقل غړیتوب ورکړل شو. مقاله لیکي د لیدنې ته په هند کې د سفارتي کامیابۍ او په پاکستان کې د یو اړخیزه مذاکراتو په سترګه وکتل شو. د خلکو لخوا پرې تنقیدونه هم مخې ته راغلي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي ګوندونو د دې لیدنې هرکلی کړی دی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخ ته مثبته ګام بللی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې د نواز شریف د رول په اړه لیکي. دا یوه د معمول خبره جوړه شوې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف نه داسې څرګندېږي چې په سفارتي توګه کمزورې دي او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې ناکامه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم د خبرو د انداز او طریقه په روایتي توګه ډیره پر اعتماد نه ښکاري او په هیواد کې دننه د خلکو لخوا له نواز شریف سره ملاتړ هم رورو کمیږي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې له ډیرو ګواښونو سره ځان مخامخ کړی دی. د مقالې تر مخه که څه هم پاکستان پر طالبانو اثر لري، خو اوس په طالبانو فشارونه بدل شوي دي. مقاله لیکي زیاتره افغانان پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري او ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د ښې رویې او تعلقاتو ښه کولو ارادو پخواني ولسمشر ته د دې مقاور برابر کړل چې د حالاتو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو مشران هم په خپلو کې تقسیم شوي دي. ځینې جنګیالي قوماندانان د خپل مشرتابه نه چې د دوی په فکر کمزوري ده د تنګ راتلو له وجې اسلامي دولت وسله والی ډلې یا داعش سره یوځای شوي دي. مقاله لیکي دغې پټن ځایونه هم تر ګواښونو لاندې دي. اکانومیست لیکي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان پوست د وسلوالو په وړاندې برداشت کې کمی راغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د 130 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه تصویب کړي. اوباما د غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو موافقه منظور کړه. د امریکا جمهوري غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. عصمت ساروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر وایي د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري په یوه خوله د ایران د اتمي موافقې تصویبېدو وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا موافقه د ایران له لوري د اتمي وسلې د نه جوړولو لپاره مطمئنه شوه ده. د امنیت شورا له لوري د دې موافقې تصویب لاره واروي چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې شي. بندیزونه به هغه وخت ایسته شي چې ټول لاسلیک کوونکي هیوادونه سند تایید کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل پرونی پریکړه کې له مهالویش سره سم د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. دا پریکړه لیک هم درازوی د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره باید د ایران د اټومي ژمنو د څارنې او څېړنې لپاره تدابیر غوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهوری غوښتونکو له دې موافقه سره سخت مخالفت کړی دی. ولسمشر اوباما د کانګرس د غړیو د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په یو اقدام کې پرون د هغه لیک هرکلی وکړ چې د ملي امنیت متخصصانو لاسلیک کړی دی. دغو متخصصانو له ایران سره اتمی موافقه له امنیتي نظره تایید کړې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د پریکړې لیک تصویب ایران د بندیزونو لرې کېدو ته یو ګام بل نږدې کوي او په مقابل کې خپل اتمی پروګرام محدودوي. د پریکړې لیک پر اساس که د موافقې هر لاسلیکونکی هیواد لکه امریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، جرمنی او یا اروپایي اتحادیه ووایي چې ایران له موافقې سره سم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، امنیت شورا په دیرشو ورځو کې بیا رایې اخلي چې د بندیزونو پر نه پای ته رسولو پریکړه وکړي.
اسمت ساروانو د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وايي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې تړون او په نتیجه کې له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېده د سیمې د هیوادونو د تجارتي اړیکو پیاوړتیا ته لار برابروي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم کولی شي له دغې فرصته په ګټې اخیستلو سره د انرژۍ د کمښت خپله مسأله حل کړي. د دې لیکنې تفصیل ما هارون بچاوري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي ښایي د راتلونکي کال په لومړنیو میاشتو کې پر ایران د لګېدلو نړیوالو بندیزونو لرې کېدا پیل شي چې په ترڅ کې به د سیمې اقتصاد وده بیا ومومي. په نړیوال مارکیټ کې د ایران د بیا داخلېدو په ترڅ کې ښایي پاکستان هم ګټې لاسته وروړي. د پاکستان لپاره به دغه یو غټ فرصت وي خو چیلنجونه به هم له ځان سره ولري. پاکستان باید په دغه لړ کې خپلو اقتصادي او همدارا سیاسي ګټو ته جدي پام وکړي. هغه هیواد باید یو داسې بهرنۍ پالیسي چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره د دوستۍ پر اساس جوړوي پر مخ یوسي. لیکنه کاږي خوشبختانه د سعودي په مشرۍ د عرب ائتلاف لخوا په یمن کې پیل شوې جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدلو پریکړې په تهران کې د اسلام آباد په اړه ښه نظرونه رامنځته کړي دي. لیکنه وايي پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لګېدو د مخ هم له هغه هیواد سره د پاکستان تجارتي او سیاسي اړیکې چندانې ښې نه وي. پر کابل د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې ایران او پاکستان په افغانستان کې د یو بل ضد اهداف تعقیبول. له بلې خوا په پاکستان کې روانې فرقیزې شخړې هم هغه څه دي چې د ایران او پاکستان اړیکې یې اغیزمنې کړې دي. خو لیکنه وايي نن هغه پاکستان چې د انرژۍ په برخه کې یو لړ مشکلات لري خوښ دی چې له ایرانه د بندیزونو لرې کېدو په صورت کې به د ایران او پاکستان د ګیس پایپ لاین پر منصوبه پرته له نور ځنډ څخه کار پیل شي. په لیکنه کې د چین په مرسته جوړیدونکې د کاشغر او گوادر تجارتي لار یادونه هم شوې او وایي چې پاکستان د دې لپاره چې د سیمه ییزې سوداګرۍ له چارو سره مرسته وکړي له هند سره هم باید خپلې تجارتي اړیکې ورغوي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې په کراغلي پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی ولسمشری پریخي خو واکې لانه دی پریخي. لیکنه وايي کړه چې د کرزی کار موده پایته رسیدانه د ویلي ول چې د نوی ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په خدمت کې به وي خو په واک کې به نه وي. لیکنه وايي اوس شاوخوا لس میاشتې وروسته کرزی د غنی او عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او خپل سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړي. د لیکنې مهم ټکی له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وايي تیر کال چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واک موده پای ته رسیده نو د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د مخخې په غونډه کې د هغوی مننه وکړه چې له هیواد سره یې مرستې کولې او بیا یې وویل دی به د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو اشرف غنی او عبدالله ملاتړ کوي، د هغوی په خدمت کې به وي او هر څه چې کولای شي هغه به په ډېره خاموشۍ کوي. ورځپاڼه وايي له هغه وخت راهیسې لس میاشتې تیرې شوې خو کرزی اوس نه د حکومت ملاتړی دی او نه هم غلی. دی د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او په سیاسي، ډیپلوماټیک او قبایلي ډګرونو کې فعال دی. واشنگتن پوسټ وايي داسې اندېښنه ده چې حامد کرزی د امریکا په ملاتړ د افغانستان کمزوري حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي. یو غربي ډیپلوماټ ورځپاڼې ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي په ښکاره کرزی په افغانستان کې ځان ته یو رول ګوري. کرزی ورځپاڼې ته د مرکې له ورکولو انکار کړی دی خو د ده ملګري وايي نوموړی د غنی عبدالله کمزوري کول نه غواړي. د کرزی د ولسمشرۍ د مودې نږدې ملګری کریم خورم وايي کرزی داسې هیڅ اراده نه لري هغه د حکومت مخالف ګوند جوړولو ته هم لیواله نه دی. د کرزي ناقدان وایي نوموړی غواړي خپل پخوانی ملګري او کورنۍ د درغلۍ یا اداري فساد له تورونو وساتي. ځینې وایي دی غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت له مشکلاتو او ننګونو سره مخامخ وي، خو کریم خورم دا ټول تورونه بې بنسټه بولي. ورځپاڼه وایي کرزی اوس هم له بهرنیو ډیپلوماټانو سره ګوري. په دې وروستیو کې یې روسیې، چین او هند ته سفر وکړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی د کرزی د نورو هیوادونو سفرونو ته اندېښنه نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي غربي ډیپلوماټان فکر کوي چې د کرزی د قد او قامت بیا لوړېدو او ارزښت زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې وسنی حکومت ډېر داسې کسان له ځانه لرې کړل چې د کرزی واکمنۍ پر مهال یې لوړې څوکۍ لرلې. نو اوس کرزی له دې حالته ګټه اخلي، خو حکومت هم ځواب وایي. ورځپاڼه زیاتوي عبدالله عبدالله څو ورځې مخکې په کرزی غږ وکړ چې په سیاست کې د ګوتې نه وهي. هغه پر نوموړي تور پورې کړ چې د هیواد خراب اقتصادي حالت ذمہ‌وار دی. همداراز اشرف غنی هم په دې وروستیو کې په کندهار کې د وینا پر مهال وویل په هیواد کې به هیڅ موازي یا متوازي حکومت ته ځای نه ورکوي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي خلک وایي د تعلیم او صحت بنیادي اسانتیاوې نه لري. د دوی په خبره د زرګونو زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو او بل یې روان دي ضایع کیږي. پر دې سربېره دغو کډوالو په کمپونو کې د ګندګۍ او ګرمۍ له وجې یو شمېر ماشومان او مېرمنې ناروغه دي. دا کډوال په خواشینۍ سره زیاتوي چې د ژوند یوازینی مقصد یې دا دی چې له مرستندوی ادارو خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغو کډوالو د ستونزو حال د اسرار عالم مومن ناورو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي څه باندې لس لکه کډوال چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو افغانستان کې ژوند تیروي وایي دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بنو بکخیل کډوالو کیمپ چې شاوخوا 20,000 کډوال پکې دېره دي، له دوی یو تن منور شاه وایي کیمپ ور باندې تنګ دی او د ګندګۍ او ډېرې ګرمۍ له وجې مېرمنې او ماشومان سخت بیمار دي.
د سفوی نه کیسه تنظیم ده چې به سفوی د پر اساس سیستم نشته، ټانکی باندې پوسټ نشته او د ګرمۍ د وجې د خوراک د کمی د وجې مېرمنې او ماشومان بیمار دي. هغه ته مختلف قسم بیماری جوړې دي، هغه ته خوراک کمی ده او هغه د پر د علاج سہولیات نہ کافی بھی میرے حکومت نہ دام طلباد
همدارا. د شمالی وزیرستان یو بل کډوال انور سادات چې لکیم بهره ژوند کوي وای له څو میاشتو راهیسې یو شمېر کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل کېدونکې مالی مرستې نه دي رسېدلې. نوموړی وایي د خوراک څخه ترلاسه کولو پرته یې د ژوند نور هیڅ مقصد نه دی پاتې.
مسائل دا دي چې د خلکو خپل کورونه نشته، بجلی خو بالکل سارا شتانو د ایډیا ډیر زیات تکلیف ترې تا. مشهونه د پر د ایجوکیشن سیستم نشته، د کول شته چیرته تا نه یې د پر کالج شته نو یو شاین نشته. بس خو پروته دی دغه سي الا پیلا باندې رشن ټمپیرا شي رشن سنټر تر شي غن رشن وخلی صرف زندگی په خړلو په تشل باندې روانه د کو دی باندې تیریږي.
انور سادات وای دوی له حکومت غواړي چې زر تر زره یې خپل سیمو ته ولېږي او هلته ورلا روزګارونه بحال او مارکیټونه جوړ کړي. بلخوا بیا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او لیکوال احسان دوړ وایي د شاوخوا 1.5 لاکھ زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو بل یې روان دي.
د سکول نه واخله تر د یونیورسټۍ پورې کم سټوډنټان د کوره شوي دي، هغه 1,70,000 او 1,50,000 په دې مینس کې دي. ډېر سټوډنټان مونږ وینو په بانو کې چې څوک رکشه چلاوي، څوک په بل څه کاروبار باندې بوخت شوي دي. تعلیم چې دی انتهایی زیات متاثر شوی دی او ډېره د افسوس خبره دا ده چې د بل کال د سټوډنټانو روان دی خو حکومت طرف نه اوسه پورې مثبت اس مونږ ته په نظر نه دی راغلی.
همداراز لبونو سره تعلق لرونکي ټولنیز فعاله هم ارشاد چې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپونو کې ښځو او ماشومانو ته مرستې رسوي وایي که څه هم لوړاندې د شمالي وزیرستان جینکۍ له بنیادي حقونو بې برخې وي خو اوس یې حالت لا پسې خراب شوی. نوموړی وایي دغه جینکۍ له نفسیاتي بیماریو سره مخ دي.
یو خو تعلیم وزیرستان شاید ډېر تعلیم خراب وو چې څه وو هغه خراب شو. بله غټه خبره دي چې ډېرې زیاتې بیماری دي چونکه صفایي انتظام شته نه ده، د دغې وجې نه ډېر زیات خراب له مختلف د سپینې دي په
د کډوالو د دې ستونزو په اړه چې موږ کله د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي مشیر امیر مقام سره رابطه وکړه، نو هغه ویل چې دا مهال خبرو کولو ته تیار نه دی. همداراز د سرحدي سیمو وفاقي وزیر او فاټا سیکرټریټ چارواکو سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د شمالي وزیرستان کډوال وایي کچېرې د پوځ دا دعوی رښتیا وي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړي، نو باید چې دوی خپلو کورونو ته ولیږي.
د اسلام عالم مومند رپورټ موریدو د مومند ایجنسۍ د ساپو تحصیل هغه روغتون چې وسلوال وته کلونه مخکې ړنګ کړو لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي مجبور دي چې خپل ناروغان باجوړ او یا هم د پېښور لویو هسپتالونو ته ورسوي چې دوی په خبره دغه کار ورته ډېر ستونزمن تمامېږي. له سیمې د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د باوتی په سیمه کې د سلويخ کټون روغتون چې کوم محل ودان کړی شو، نو حکومت ورته لا هم ډاکټران او نور عمله نه ورالېږلي چې طالب وسلوال وړنګاو. د دغه روغتون د ړنګېدو سره اولس ته ډېر مشکلات پېښ شوي او دا ځکه چې په نږدې سیمه کې ورسره کوم بل روغتون نشته دی. د باوتی سیمې یو اوسیدونکی مشر وای
ما شیر علی ساتین اوس منګه ته چې مریض پیخ شي یا خو باجاول خسته شو په باجاول خار کې د سہولت نشته دی. نو کم از کم موږ ته چې مریض پیخ شي په ډیره مشکل باندې موږ په خبر ته تل مریض رسو او په خبر ته مسله دا ده چې دلته روډ موږ ته خراب شوی دی. ګینټي د دوه ګینټو لار موږ ته شپږ ګینټو تر رسیدلی.
او عمران نو مې وبل تن وای چې په سیمه کې کله هم څوک مریض شي نو د محمد ایجنسۍ د روغتونونو په ځای د باجاول روغتون ته وړي.
هسپتال ته د دې حکومت هیڅ توجه نشته. حال څنګه دې نه تکلیف دې کوټه مریض راشي باجاول غټ اسپیټال نه جوړې ته رسو باجاول ایجنسی کې بل ته بل دې غلا هي چې هغه موږ نه لري دې روډ نه خراب دې کنه چې دوه غټو کې مریض اول سوال نه شي دا دوه غټي په وتی ریګ نه کوم تکلیف هغه ته فورن دې شوی یا دې منځه وړي.
فضل ودود صافه چې د دغه سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی وای چې باوته سیمه د صافو تحصیل یو ډیر آباد سیمه ده، خو د حکومت لخوا ورسره د روغتونونو په لړ کې هیڅ رقم مرسته نه دي شوي.
هغه اسپیټال هم دغه رنگلنګ پروت دی او ټول آبادی چې کوم دا هغه دې ته ارزو لري چې دا اسپیټال دوباره ساشي. موږ د حکومت نه چې کوم دې دغه چارواکو نه توقع کوو، دا مطالبه کوو چې یاره دې اسپیټال باندې دې دوباره کار شروع شي او د دې ځای خلکو چې کوم ستونزې دي د علاج په باره کې چې کوم دې دا حل شي.
او کوم محل چې د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې وکړو، نو هغه وویل چې د دغه روغتون په شمول د نور داسې اړنګو او یا د کم سہولتونو والا روغتونونو په اړه هغوی خپلو مشرانو چارواکو ته ویناګانې کړي. یاد دي چې په محمد ایجنسۍ کې ټول 15 روغتونونه دي چې پکې 44 وسلوالو اړنګولي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو که هم د اختر په موقع د خیبر پختونخوا په سواد کې د پښتو موسیقۍ او ډرامو د سیریګانو مارکیټ یو څه ګرم شوی، خو دوکانداران یې وایي چې د پخوا پرتلا یې د کاروبار خوند نشته. د دوی په خبر د موسیقۍ او ډرامو مینوال اوس یو یو ایس بی ګانې او میموري کارډونه کاروي چې له وجې د پښتو موسیقۍ او ډرامو سیریګانو کاروبار زخت زیات اغېزمن شوی دی. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سواد مرکزی ښار مینګوره کې د سی ڈی لوی مارکیټونو کې دکاندارانو د اختر په موقع غټي غټي د مقامی ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولې دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمېر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سواد نه هم یو ډرامه شامل ده. د مینګوري مینا بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ڈی خرڅونکي ثناء الله په دا اړه وایي.
خبر دي چې ډرامې خو ډېر راغلي خو معیار به کوسا غنشته لګا کوري نه کوي، نو خلک به لګا نومره پیسې نه لګي، خو بس هغه شوق دی لګا شوقیان لګي دي هغه ټایم پاس کې.
دغه رنګ یو بل تن بادشاہ چې په توخ سره د سی ڈی کاروبار د 1300 کالو راسي په مینګوره کې کوي وایي چې دا ځل کاروبار خنه دی او لوجې د سی ڈی ډرامو په معیار هم پوره اثر پریوته دی.
اصل کې نکلنه چې دا یو ایس پی میموري کارډ راوتی دي جنو د دې کیسټو په کار باندې ډیر غټ اثر کړی. اوس یو سړی معیاري شیم نشور کوله، وجه دا ده چې یو سړی خشه جوړ کی نو په کیسټ کې خرسيږي، نو د دې په کیسټ کې خرش دکاندار لوده منافو کې او دکاندار په بل په مینه جوړ کی.
مارکیټ ته راغلی د سی ڈی ډرامو یو مینوال وایي چې ډرامې ډیره خوښوم او کومه نوی ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انید رحمان هم دی او د دې نوی کلیم په خپله او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جنگیر خان ډېر زیات پخته کور کې وو داسې دا گانې مانی ځان نه وو.
د سی ڈی په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې سندرې او نور شیان کاپی کوي وایي چې نوی ټیکنالوژي سره دې کاروبار ته وده ملاو شوې ده.
کاروبار
د سواد سی ڈی کاروبار کوونکی وای چې په پاکستان کې د کاپی رائټ قانون نشوالی لوجه په مقامی توګا ډرامې جوړونکو ته خاص مالی پیدا نشته، ولی شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپل خرچا ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویډیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې هم د اختر میلو او تړونو تر پرون ورځې پورې دوام درلود. دغه ښار د موټرو په تمځای کې خلکو د تل په څیر دا کال هم تړونه وکړل او غاړې او سندرې وویلې. زموږ خبریال خدای نور ناصر دغه تړونو ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې موږ ته برالیږلی دی.
د نور اخترونو په څیر دا ځل هم د ژوب د موټرو تمځای له کلیوالو ډک دی او د هر عمر کسان د خپلې خوښې اتڼ کوي. یوې بلې خواته څرخی او ورسره غاړې او سندرې زمزمه کوي. په دې اتڼو کې که ځینو د خپلې ړنګې بانګې تورې او غنم رنګې لیلا سندرې ویلې، نو ځینو نورو یې بیا له جدایۍ سر ټکاوه. د اختر په دې میله کې چې د هرې قبیلې او هر کلي وګړي بیل بیل اتڼونه کوي، له ځوانانو سره سره د هر عمر وګړي پکې تر سترګو کیږي. د همدې اتڼو ځینو ګډونوالو خپل احساسات له مشال راډیو سره داسې شریک کړل.
زه د کلي شاد زوی دا راغلم، هر کال د اختر دپاره ښه پروګرام وي. د ګرد یعنی عزیزان قریبان دوستان دا ځل ملاس په دغه ځای باندې خوشحالي مناو کو، اتڼونه مناو کو، خپل یعنی سمستیانې هغه ګرد سره وکړو. دغه درې ورځې زموږ دپاره یعنی ډېر د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ورځې.
بس خوند خو کوي، خو زموږ دا ډېر داسې حال دی، له ډېر لرې لرې زخه سکون دی ځوانان راځي او دلته چې کوم دی زموږ دا ډېر ماحول چې کوم دی د ساتو ځای نه دی. باید دا دی چې دا د جوړ سي ډېر خراب دی، له لرې لرې زخه ځوانان راځي دلته د میلو په باره کې راځي او د شغل په باره کې راځي. انشاءالله تړونه خو ډېر شه دي، دار ځای تړونه، دار کوم یا ته تړونه کوي. نو موږ دا غواړو چې زموږ د ساتو ملر ځایونه برابر وي، یعنی ځوانان دونې تکلیف کوي، له لرې ځای راځي. د هغو دپاره نه پکار چې سم پرلمر با تنن ورته او ازمر د پاره چې بیبي اډا سم ویلا د سات بل دای زیس.
د ژو په شمال د بلوچستان په اکثر نورو پښتون میشتو سیمو کې که څه هم د دوشنبه ورځ د کمکی اختر دریمه وا، خو په اکثر سیمو کې د اختر همدا میلې او تړونه تر پنځمې او شپږمې ورځې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
د نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
افغانستان په جلال آباد کې د اختر په څلورمه ورځ یعنی پرون هم په سراج العمارت بڼ کې میله لګېدلې وه او خلکو ورته لکلي وو او بانډو څخه خپل ماشومان ورستي وو او د اختر له میلې خوند مزې اخیستي. په دغه اړه ورو له جلال آباد د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
سره له دې چې په جلال آباد کې د سیل او تفریح ځایونه ډیر دي، خو سراج العمارت بڼ یو له هغو څخه دی چې په عام ورځو کې پکې هم په سپورتي بوختیا او سربیره خلک د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو کې ورته په جلال آباد ښاریانو سربیره خلک لکلو او بانډو څخه هم خپل ماشومان راولي او د اختریزو میلو نه خوند مزه اخلي. سکل هم د تیرو اخترونو په څیر د اختر په څلورم ورځ هم یاد بڼ کې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره بیلابیلې میلې لګېدلې وي چې په ماشومانو سربیره ترې لویانو هم خوند مزې اخیستلې. یو تن چې خپل ماشومان د اختر میلې ته راوستي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
څو ورځې د اختر مصروفونو دي، مبارکۍ کې نن د اختر څلورمه ورځ ده. ما خپل ماشومان ورورونه دوی مې راوستي دي او بس د ښار کې چکر ورکوو، بېلابېل خوراکونه بکوو، ډېر ښایسته زنګوګانې لګېدلي دوی کې وزنګول.
ګڼ شمېر ننګرهار میشتې کورنۍ چې په تېرو درې لسیزو کې یې په پېښور کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کړې وي، د اخترونو په مناسبت پیښور ته ځي او له خپلو اقرباو سره د اختر خوشحالي په ګډه نمانځي، خو ځینې بیا له پیښور څخه جلال آباد ته راځي او له خپلوانو سره په ګډه اختر تیروي. یوه ماشومه چې د اختر په مناسبت له پیښور نه جلال آباد ته راغلې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د اختر په مناسبت سراج العمارت بن کې د خوراکونو فرعي هوټلونه هم پرانستې وي او تر څنګ یې د شنو چایو سو سماواتونه هم کالو سر لګېدلې وي. یو تن سماواچی وایي چې په سږني اختر کې د چایو بازار ډېر ګرم و.
دفتر پورا زمونږ کار ډیر انشاءالله خی فسلګونه خلق راځي. سګنه کال ډیر ښه اختر راغی، کومه بده واقعا پکې ونه شوه. موږ شکر د ښه مزدوري مو کړه.
د یادولو ده چې په سراج العمارت بن سربیره په جلال آباد ښار کې د بیسودو پل ته، په ډورونټه کې د ځوانانو پارک ته او د هډې فارم پارک ته هم خلک د اختر په میله ورځي او د ډول ډول خوراکونو تر څنګ لسیل او تفریح نه هم خوند مزه اخلي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سندرو عامل،
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.